Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچ یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی وی دی. ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسیدي. د ازادي رادیو په دې لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن د پنځن به ورځ د 1400 یوم هجری المریس کال دی لیندې یا قوس د میاشتې اتمه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر 9 سره برابر ده. د افغانستان اجرائیه رئیس یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او حکومت هم له دوی سره خبرو ته چمتو دی. د ژنو د کانفرنس د پای په اعلامیه کې بیا د افغانستان لاسته راوړنې وستایل شو او دواړو خواوو د یو په خپل ځان د بسیا افغانستان لپاره د ژمنو د دوام پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې په وسله والو طالبانو هوایي بمباري کړې. خو هغه دا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې کنه نه تایید او نه هم رد کړه. د روسیې ولسمشر په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړه او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د G4S په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وویل ودانۍ ته نږدې تر موټر بم چاودنې وروسته نامعلوم شمېر وسله وال ودانۍ ته ننوتل وو او افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله وال نښته وکړه. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي بیا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
د صنعتي پارکونو په ساحه کې د G4X په یو کمپ چې د بهرنیو ځواکونو کمپ دی په هغه باندې موټر بم چاودنه شوې ده. چې همدا چې هلته چاودنه کېږي سمدلاسه د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. په هغه وخت کې پولیس سیمه انسداد کوي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغې امنیتي کمپنۍ ویلي چې دوی په کابل کې د هغو دفترونو امنیت ساتي چې د برتانیا مربوط دي. په عین حال کې په کابل کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پر کور هم پرون یوه وسلواله حمله وشو چې د هغه ساتونکو شنډه کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي صالح پر کور دغه حمله داسې مهال وشو چې د ملي امنیت د ادارې بل پخواني رئیس رحمت الله نبیل د هغه میلمه و. ښاغلي نبیل په ټویټر لیکلي چې دوی دواړه روغ رمټ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. عبدالله عبدالله پرون د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په پای کې د وینا په مهال وویل
د
افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. هیله من یو د دې ستراتیژۍ پر عمل کېدو سره بالاخره په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده پورې کم شي. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې په افغانستان کې نا امني لا هم د ډیرو کارونو په وړاندې لوی خنډ وباله. د جنیوا په کنفرانس کې د 1 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو او د غراز د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو برخه اخیستې وه. د جنیوا د کنفرانس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د یوه سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی دی. د کنفرانس ګډونوالو موافقه وکړه چې افغانستان کې د پراخ اقتصادي ودې د بېوزلۍ د کمولو کارموندلو د ښځو د پیاوړي کولو د ښې حکومتولۍ اداري فساد د له منځه وړلو د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو په برخو کې د لا ډېرې هڅې وشي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بمباري کړې. خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبله اوښتي نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند والي محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې وسلوالو طالبانو او هم ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
څه ویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاک لا تر اوسه معلومات دقیق نه راغله. چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان ویلی په پیښه کې لکتر لګ دیرش ملکان وژل شوي په ولسی جرګه کې د هلمند و استازي عبد الودود پوپل هم په پیښه کې د دیرش ملکان وژنه تایید کړې ده. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو بیان باریکی ملایا ویلی په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او امریکایي سلاحکارانو د طالبانو تر حملې وروسته ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه او پلي ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکان وي. هغه په پیښه کې ملکانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې اړهونه هم په دې اړه چې امریکایي ځواکونه به د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه څېړنه کوي او کنه څه ونه ویل. طالبانو ویلي د ګرمسیر په پیښه کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او په موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. هغه دا انتقاد په هغه وینا کې وکړ چې پر امریکایي ډالرو د روسیې د اعتقادي کمولو پر موضوع څرخېده. ولسمشر پوتین پرون یو اقتصادي کانفرانس ته په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې وړمه ورځ روسیې د 1 میلیارد یورو په اندازه بسپنه راټوله کړه. دا پر ډالرو د اعتقادي کمولو پر لوري لومړنۍ هڅه ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین پرونی غونډې ته وویل موږ نه غواړو له ډالرو فاصله واخلو بلکې ډالر له موږ څخه فاصله نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي دوه ایراني اتباع په جرم تورن کړل. د امریکا د عدلي وزارت وویل 40 کلن فرامرز شاهي سوندیا او 20 کلن محمد مهدي منصوري د 40 میاشتو په مهال په نړیواله سطحه د کمپیوټرونو په هکولو او بیا د اخاذي په مسله کې ښکېلو چې د روغتونونو او دولتي ادارو په ګډون یې تر 200 زیات کسان قرباني شوي. د عدلي وزارت په حواله دغو 2 کسانو د سمسم په نوم د روس په خبرولو سره د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اړولی او دوی توانېدلی وو چې له دې درکه نږدې 6 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو وار بیا وویل د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی.
The National Unity Government is committed to peace and stability in Afghanistan and we are ready to talk to Taliban.
طالبان به په هغو شرطونو چې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کړل د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي.
ملي شورا کې برخهونه لري او د پولیسو شوراګانو کې برخهونه لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې تر ډیره د جنیوا پر کنفرانس څرخي. د خپل سر وسله والو د قمندان عبدالغني علیپور د خوشي کېدو په اړه پرون په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول.
ولسمشر دویم معاون چې په قانون هم ښه پوهېږي نو چې قانون پوهې دومره قانون د خپلو لاندې کوي نو ته خپله فکر وکړه چې علیپور به څه یا ولس سره به یې څه کړي چې نن راځي د ده امنیت نیول کېږي او دی په ضمانت باندې خوشي کېږي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هېواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. عبدالله دا څرګندونه د جنیوا د 2 ورځني کنفرانس په اختتامیه وینا کې وکړې. د جنیوا کنفرانس چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب رابلل شوی و د سیشن بي پورس پیل شو او پرون چهارشنبه هم ناوخته پای ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي هم له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کېږدي. نور جزئیات د سلیمان صالح رپورټ کوو.
د افغانستان اجرائیه رئیس یو وار بیا له وسله والو طالبانو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه. عبدالله عبدالله چې تیره شپه د جنیوا کنفرانس اختتامیه وینا کوله وویل په دې مسله کې د نورو ښکېلو هیوادونو همکاري مهمه ده.
د
ملي یووالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي، باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د شغلی عبدالله عبدالله تر وینا مخکې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ډیوډ هیل هم په خپلو خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې مسالې ته اشاره وکړه. یوې سوله ییزې حل لارې ته د طالبانو تعهد زیات وخت نیسي. موږ له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي او د مذاکرو لپاره یوه با اعتباره ډله وټاکي. زموږ له اړخه امریکا د سولې د هغې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي. په افغانستان کې سوله ممکنه ده او موږ باید ټول له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د وسلوالو طالبانو یوه هیئت د لړم یا عقرب پر 13مه په مسکو کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ځینو هیوادونو استازو او د سولې عالي شورا یوه هیئت هم پکې برخه درلوده. دغه ډله تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې، خو په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد څه کم دوی اونۍ مخکې وویل هیله من دی تر روانې اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسي. د جنیوا کانفرنس په پای کې د افغانستان اجرایه رئیس په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه. دوی ویل کابل د کاسا زر، چاپی، چابهار بندر، د ریل ګاډي پټلۍ او نورو مهمو پروژو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. عبدالله عبدالله ویل افغانستان د سیمه ییز خصومت پر ځای سیمه ییز همکاري ته ترجیح ورکوي. د اجرایه رئیس په وینا له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 6 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي، خو په میلیونونو نور لا هم له افغانستانه بهر د کډوالۍ شپې تیروي. د کنفرانس په وروستیو کې په 9 مادو کې د برخولو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید سوه چې د سولې، اصلاحاتو او پرمختګ پر مسله د سویو بحثونو یادونه پکې سوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه پکې درج سوې ده. د اعلامیې په پای کې ویل سوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنیوا کانفرانس استایي او ګډونوال په 2019 میلادي کال د لوړپوړو چارواکو غونډې او په 2020 میلادي کال کې د وزیرانو په سطحه د کانفرانس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د جنیوا په کانفرانس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو، دغه راز د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړیو برخه اخیستې وه.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د جنیوا د کانفرانس ګډونوالو ته وویل چې له طالبانو سره داسې یو جوړ جاړی غواړي چې دا ډله په ډیموکراتیکه پروسه او ټولنه کې مدغمه شي. هغه وویل د سولې په هر ډول موافقه کې باید د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ګډون ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره 5 کلونو وخت ته اړتیا ده. د سولې د نوي پلان په ترڅ کې حکومت یو 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ټاکلی او د سولې د ملي مشورتي په چوکاټ کې هم د ټولنې د بیلابیلو قشرونو نهه کمیټې جوړې شوې دي. خو وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړي او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو یې ډډه کړې. په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د حکومت د سولې دغه نوی پلان او له حکومت سره د مخامخ خبرو مسأله بیا رد کړه. طالبانو ویلي چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنا دي. طالبانو دغه راز ویلي چې ټوله نړۍ په دې پوه ده چې د افغانستان د خاورې له نیمایي زیاته برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده. طالبان به په هغو شرطونو چې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کړل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د هغه موضوع ده چې زما همکار اسمت سروان د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر ځاځي سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلي ځاځي د مرکې په پیل کې وویل
مهم دا ده چې آیا دا پلان او دغه پلان کې چې غوښتنې شوې دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغوی مني که نه مني. طالبانو لومړی غوښتنه خو همدا ده چې مونږ دا اساسي قانون نه منو او بیا که مني در سره تعدیل بیا خو که د لویې جرګې موضوع کېږي لویه جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه، منشیانو جرګه، ولسوالۍ شوراګانې، ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراک وکړي چې بالا دې تعدیل شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللې ده. که ولسي جرګې انتخابات تېر شول ملي شورا کې برخه ونه لري، هغوی چې په ولسوالۍ شوراګانو کې برخه ونه لري
هغه بیا څنګه راشي د تعدیل قانون اساسي تاسو سره ومني.
ولسوالۍ شوراګان او ولایتي شورا او د ولسمشۍ انتخابات لا پاتې دي او د پلان کې داسې تاکید هم نه دی شوی چې په اساسي قانون کې به قطعا تغییر نه راځي. حتی اوس لا د ولسمشۍ ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغییر خبره کوي.
نه خو زه وایم چې دویلی د اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم د هغه تعدیل یا به اساسي قانون منی او یا به د اساسي قانون له احکامو سره سم به تعدیل غواړي. که د اساسي قانون سره سم احکامو حساب دوی تعدیل غواړي نو خو دوی خو په ملي شورا کې نشته کنه چې ډېری برخه د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي. ملي شورا انتخابات په تریتیر شوي دي نو دوی بیا هلته تعدیل په مونږ باندې کوي، په مونږ خو دوی اعتماد نه لري. بله موضوع چې د ولسمشریز ټول ټاکنې چې ویلي چې بیا دشم د عمل به کېږي، طالب خو مونږ سره د ریاست جمهوریت دعوه لري، هغوی خو مونږ سره د وزارت او د ولایت دعوه نه لري، دوی خو غواړي چې په ریاست جمهوریت کې مونږ سره شریک شي.
فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې به له طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوي یا د دولت له لوري یا د امریکا د ځانګړي استازي له لوري؟
نه، د ما معلومات دا وایي، ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلاً برنامه بل شوی وه، غوښتل یې چې ولسمشریز ټاکنې وځنډې کړي او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي، بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره.
لیکن طالبانو په خپله هم دا خبره رد کړې ده ځاځی صاحب، طالبانو په خپله هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده.
دا خو دوی وایي، د مونږ خپل تحلیل او معلومات همدا ده چې دوی دغه راتلونکي ټول ټاکنې چې دي د ولسمشریزو دا ټول ټاکنې دوی کوي، دا معنی چې پنځه کاله نور هم جنگ ته ادامه ورکوي، ځکه هغه خو مونږ سره په قدرت باندې جنگ ده.
ظاهرا خو د دوی غوښتنه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ده، نه د حکومت.
نه، هغوی دا غوښتنه خو ده بالکل، خو د بهرنیو ځواکونو وتل به هم په یو چا باندې کېږي، په یو نظام باندې به کېږي چې دوی پکې شریکي.
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر ازازی و چې له وسله والو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مشرانو د سولې د نویو وړاندیزونو په باب خپل نظر سره شریکه وو. وسله والو طالبانو هم د جنیوا د کانفرنس په انترس کې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنا دي. او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د سولې پر موضوع لیکنې کړې دي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو تلفات زیاتیږي، ترامپ له طالبانو سره خبرو ته هیله لري. دا د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې جیم مکلین ټایر او تراویس جی ترتین په ګډه کښلې ده. په دې لیکنه کې په دوو جبهو کې جګړې ته په اشاره راغلي چې امریکا له یوې خوا پوځي هلې ځلې زیاتې کړي او له بلې خوا ډیپلوماتیک فشارونه ډېر کړي څو له طالبانو سره د سولې جوړ جاړی ممکن شي او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې اوس اتلسم کال ته داخله شوې پای ته ورسیږي. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې لیکوالان باور لري هغې ستراتیژۍ چې د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د طالبانو د هڅولو لپاره ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په دوبی کې جوړ کړ تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. اوس ترامپ پر زلمی خلیلزاد حساب کوي چې د ده هلو ځلو ته نوې ساه ورکړي. په لیکنه کې د خلیلزاد پر لپسی سفرونو او سلام مشورو ته اشاره شوې او راغلي چې نوموړی ټول چینلونه تجربه کوي. ورځپاڼې په وروستیو ورځو کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو یادونه هم کړې ده. سږ کال په افغانستان کې تر اوسه پورې 14 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. تر ټولو وروستي تلفات په غزنی کې د غوځواکونو ته واوښتل. واشنگټن پوسټ او څو نورو ورځپاڼو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د شاوخوا 10 تنو ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. خو د بریتانیا ډیر ورلد نشریه په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو په لاره کې پر ستونزو تبصره کړې ده. نشریه وایي چې په افغانستان کې پر تعلیمي مرکزونو حملې مخ پر زیاتېدو دي چې له کبله یې په دې برخه کې پرمختګ له خطر سره مخامخ شوی دی. په دې لیکنه کې هغو پرمختګونو ته هم اشاره شوې چې په وروستیو کلونو کې افغانستان د تعلیم په برخه کې کړي دي، خو ویلي دي چې اوس تر 3,000,000 زیات افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 2,000,000 نجونې دي.
ازادي رادو اورید سهار و بجې او شل دقیقې ان کې دن کې دي. مشرانو جرګې د ولمه ورځ له بحثونو وروسته په ولسی جرګې کې د ولمه ورځ له بحثونو وروسته د مشرانو جرګې د ولمه ورځ له بحثونو وروسته پرون ولسی جرګې هم د سیمه ایز قومندان عبدالغنی علی پور د خوشی کې دوه پاړتون بحثونه وکړل. یو شمېر وکیلانو ویل د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور د نشدی علی پور په خوشی کې دوه سره قانون تر پښو لاندې کړی، خو یو شمېر نورو بیا د قومندان علی پور د خوشی کې دوه او په دې اړه د شوو مظاهرو ملاتړ وکړ. علی پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی، د روان یک شنبه پر ورځ بل خار په دشت بچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې مظاهرې وکړې. د کابل مظاهرې قهرجنې وې. له اخو ډبه ډکو مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي هم ژوبل شول. نور حال د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی پر راپور کې اورو.
د یو سیمه ایز قومندان عبدالغنی علی پور له خوش کېدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي د دغې مسلې په اړه بیلابیل غبرګونونه لري. د دغې جرګې یو شمېر غړي د افغان ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت د علی پور خوش کېدل غیر قانوني عمل بولي او وایي حکومت باید سیمه ایز وسله وال قومندان د قانون منګولو ته وسپاري. د دغې جرګې غړي آریان یون د چهارشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه وویل:
تاسو خپله فکر وکړئ، زموږ دولس مشر دویم معاون چې په علمي رتبه کې د قانون پوه دی او په قانون هم ښه پوهېږي، نو چې قانون پوه وي دومره قانون د خپلو لاندې کوي، نو ته خپله فکر وکړه چې علی پور به څه او ولس سره به څه کړي چې نن راځي د ده امنیت نیول کېږي او دی په ضمانت باندې خوشي کېږي. که د پولیس وژنه جرم نه وي، که د پوستو سیزل جرم نه وي، نو بیا ټول هغه کسان چې په زندانونو کې پراته دي او په کلونو کلونو په دوی باندې دغه وتې حبس وتی، نو هغه باید ټول د زندانونو نه خوشي کړي.
علی پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په دشتي برچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشي کېدل وغوښتل. دغه مظاهرې چې په تاوتریخوالي بدلې شوې، پولیسو او مظاهره کوونکو ته پکې مرګ ژوبل هم واوښته، خو قومندان علی پور د ملي امنیت له دوه ورځني توقیف وروسته په ضمانت خوشي شو. علی پور د خوشي کېدو په تړاو په خپله تعهد پاڼه کې لیکلي که تېروتنه یې کړې وي، هیله ده چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یې وبخي او چمتو دی چې خپله ټوله وسله، تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته یې وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یو سرتېري په توګه د دښمن په وړاندې له ملي حاکمیته دفاع وکړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو وکیلانو بیا د خلکو له مظاهرو او د قومندان علی پور له خوشی کېدو ملاتړ وکړ. د دغې جرګې غړي اسدالله سادتی وویل:
ما در این کشور زندگی میکنیم، شهروند این مملکت هستیم.
مون په دغه هیواد کې ژوند کوو او د دغه هیواد اوسیدونکو یو. مظاهره هم د خلکو حق دی او کچا تاوتریخواله هم کړی پرېږ دی چې حکومت یې مخه ونیسي. کچېرې پرون یې د پولیسو پوستې سوځولې، نن یې بیا جوړې کړې.
په دې اړه د وکیلانو له پراخو او اوږدو بحثونو وروسته د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبې په ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله وویل: حکومت باید د مظاهرو قانون تطبیق کړي او په راتلونکي کې د خپل سرایو مخه ونیسي.
حکومتی تاسیسات عام وګړو ته ضرر رسول دا په قوانینو کې نشته. د حکومت نم غوښتنه هم دا ده چې په دې اړه باندې قوانین تطبیق کړي او آینده داسې چاته اجازه ورنه کړي که هغه هر څوک اوسیږي چې هغه د مظاهرو قانون خلاف راپاڅیږي او عامه شتمنۍ ته ضرر ورسوي.
نوموړي همداشان غوښتنه وکړه چې حکومت باید اساسي قانون تر پښو لاندې نه کړي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. عمران خان پرون د پنجاب ایالت په کرتارپور کې وویل که هند یو ګام اخلي، پاکستان به په بدل کې دوه ګامه مخکې شي. خو د عمران خان له دغو نرمو څرګندونو سره هممهاله د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سارک سازمان په هغه غونډه کې ګډون نه کوي چې په اسلام آباد کې جوړیږي. تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې یې له هندوستان سره ښې اړیکې غواړي. هغه دا خبره په پنجاب ایالت کې په بې سابقه مراسمو کې چې هندي چارواکو هم پکې برخه درلوده وکړه. عمران خان پرون په کرتارپور کې له هندوستان سره د یوې نوې عبوري سیمې د چارو د پرانیستلو پر مهال وویل:
پرائم منسٹر ہماری پارٹی
ز صدر اعظم زما سیاسی گوند او نور سیاسی احزاب اردو او ټول ادارې مو په یو نظر دي چې موږ مخکې تک او له هندستان سره متمدنې اړیکې غواړو. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې هندستان د دوستۍ یو ګام واخلي، موږ به دوه ګامه ور مخکې شو. هندستان که څه هم سم د لاسه د عمران خان پر تازه څرګندونو عکس العمل نه دی ښولی، خو د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون وویل هندستان به د جنوبي آسیا د همکاري سازمان یا سارک په هغه غونډه کې برخه وانخلي چې په پام کې ده په اسلام آباد کې جوړه سي. هغې د هندستان په جنوبي شهر حیدرآباد کې خبرلانو ته وویل تر هغو چې پاکستان د هندستان په خاوره کې تروریستي فعالیتونه بند نه کړي، کوم دیالوګ به ونیسي او د سارک سازمان په غونډه کې به برخه وانخلو. هند او پاکستان چې په اټومي وسلو سنبال دوه ګاونډي هیوادونه دي، په 1948 میلادي کال کې د هند له آزادۍ او د پاکستان له ایجاد راهیسې په خپلو کې شی اړیکې نه لري. دغو سیالو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی یې د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر وې چې دواړه هیوادونه یې پر مالکیت دعوه لري. په وروستیو کې هند او پاکستان په یوه بیساري اقدام کې موافقه وکړه چې په پنجاب سیمه کې به یوه نوې عبوري سیمه جوړوي. د کرتارپور د دهلیز په نوم دغه سرحدي سیمه به د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې رسمن پرانیستل سي. د دې دهلیز د پرانیستلو هدف هغو سکه زیارت کوونکو ته د اسانتیا برابرول دي چې په اسانۍ وکړی سي په پاکستان کې د ګورونانک زیارت ته ورسي. ګورونانک په 15مه پیړۍ کې د سکه مذهب بنسټګر ګڼل کیږي. پرونی مراسمو ته په سلګونو سکه زیارت کوونکي د پاکستان د پاوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا، د هندستان د کابینې دوه وزیران او د دوړو هیوادونو ګڼ چارواکي ورغلي وه.
یو ځل بیا پام وکړئ دې څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د جی 4 اس په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې پر وسلوالو